زنده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. دا خبري مجله دېرش دقیقې ده. په دې نیم ساعت کې درته وایو چې په هلمند کې چارواکي وایي د وژل سوي افغان خبریال نور احمد نوري د قضیې په اړه څېړنه کوي. په پیل کې له فرشته جلال زینه خبرونه اورئ.
هلمند والی وای د بوست رادیو او د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د خبریال نور احمد نوري د وژل کېدو په اړه د څېړنه وشي. د اوبو او برښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل له حملې ژوندی وتلی دی او د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازي نن په سویس کې مخامخ خبرې نه کوي. د هلمند والی نن لامنیتی ځواکو غوښتنه وکړه چې د سیمه ایزې امبوست رادیو او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال نور احمد نوري د وژل کېدو په اړه د څېړنه وسی. والی حاجی محمد نعیم نن خبریالانو ته وویل
وریانی کشپیرو څخه زه دا غوښتنه ماده ده چې په جدي رقم پلټنه وکړي او د دې مثلا قاتلان به په هر شکل کېږي باید پیدا سي. ولې دا پیښه په خوله په ښار کې سوې ده؟
د وژل سوي خبريال کورنۍ وایي دی پرون سهار له لشکرګاه له درکه سوی و او ماښام یې مړی په همدې ښار کې وموندل سو. په لشکرګاه کې شپږ کاله وړاندې د بی بی سي خبريال عبدالصمد روحاني د ناصر کندو وسلوالو لخوا وژل سوی و. د افغانستان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د هغه د قتل په اړه څوک محاکمه کړي. په هرات ښار کې نن د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل له انتحاري حملې ژوندی ووت. ویل سوي چې حمله کوونکي چاودیدونکي مواد په ځان پورې تړلي وو او څنګه چې محمد اسماعیل له مسجد راووت چاودنه وسوه. د هرات د والي د ولایتي شورا مشر سید داود قطالی نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي وژل سوی او بل چا ته زیان نه دی رسیدلی. د هرات پخوانی والي محمد اسماعیل به په روانو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عبدالرب رسول سیاف مرستیال وي. ډاکټران وایي د هغو شپږو ښځو څخه چې په شیرینتګاب ولسوالۍ کې د راکټ په حمله کې زخمیانې سوي وې د دوو تنو روغتیایي وضعیت ډېر خراب دی. د فاریاب په دې ولسوالۍ کې شپږ ښځې تېره شپه په یوه راکټي حمله کې زخمیانې سوې. د زخمي سویو څخه یوې نن ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله وسلوالو طالبانو کړې ده.
چاتاش به شاو بود کدی راکت زد طالبا زد ما ده خانه بودیم قبل کدی مرمی زد کلکین شکستا ایسی دایده آمدیم که دالیز دیگه خانه بگریزیم
دوائی دشپیاته با جیوی چه طالبان و راکت را ویش مشپکور که ووز ماما غار از ترگی زخمیان سویدی و دو پشو گوتی می پری سویدی مج نارینه هم پکور که نو بیگونه شدی و دکتران ویلی چه ده زخمیان و ده درملنی کار رو د دې حمله مسؤلیت لا چانه د یخسته او د جرمني پولیسو نن ویلي چې یو افغان وګړی د فرانکفورت ښار د محکمې د ودانۍ په وړاندې پر دوه تنو د چاقو د حمله او د ډزو په تور ونیو. په حمله کې یو سړی ځای پر ځای مړ سو او بل چې زخمی و په روغتون کې ساور کړی ده. پولیسو د دغو کسانو هویت نه دی څرګند کړی. پولیسو ویلي حمله کوونکي د محکمې په انګړ کې پر دغو کسانو تر حملې وروسته په پښو د تېښتې هڅه کوله خو نیول سوی دی. د سوریه د حکومت او اپوزیسیون استادو نن په سویس کې مخامخ خبرې رد کړې. د ملګرو ملتو یو ویان د نن وویل چې د سوریه لپاره د دې سازمان ځانګړي استاد اخسر ابراهیمی د سوریه د حکومت او اپوزیسیون د استادو سره د جلا جلا کتنې پریکړه کړې. په سوریه کې د اپوزیسیون د ملي ائتلاف سیکرټر جنرال بدر جاموس نن په جنیوا کې د رویټرز آژانس ته وویل
كان اللقاء مع بعض الساعة 11 نحن قلنا نلتقي
دا وی اول تاکل سوه چې نن سهار په یولس بجو سره وګورو خو موږ نه غوښتل چې د سوریې د رژیم له غړو سره مخامخ شو. نو د ښاغلي ابراهیمی سره ملاقات مو د جنیوا په وخت مازدیګر څلورو بجو ته وځنډاو. د سوریې د حکومت استازي هیله څرګندوي چې په سوریه کې د سولې لپاره د جنیوا دوهم نړیوال کنفرانس به د تروریزم په تهدید چې دوی ورسره مخامخ دي متمرکز وي. خو په سوریه کې غرب پلوی اپوزیسیون غوښتنه کوي چې خبرې د بشار الاسد په لرې کېدو او په سوریه کې د انتقالي حکومت پر رامنځته کېدو باندې راوڅرخي. په یوکرین کې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیسیون د استازو ترمنځ تر ناکامو خبرو وروسته د رژیم ضد مظاهره کوونکو نن په کیف ښار کې خپل کمپونه لا پراخ کړل. اعتراض کوونکو د کیف د ازادۍ میدان په وړاندې نوی موانع جوړ کړی او د کرهنې وزارت ودانۍ یې نیولې ده. ویل کېږي چې پولیسو په یوکرین کې لږ تر لږه 15 نوي اعتراض کوونکي تر اوسه نیولي دي. په کیف کې وایي اعتراض کوونکي الکساندر رویټرز آژانس ته وایي
دي باريكاد باسترول داتاو شتو يسلي بدروك بيركوت ريشيت اتاكاوات
دغه موانی د دې لپاره موږ جوړ کړی چې د مظاهرو ضد پولیس حمله را باندې ونکړي یعنی دا کولای شي چې په ماقر ډول د پولیسو د حملو په وړاندې یو سپر وي د بشری حقوقو د څارنې سازمان چې مقر په نیویارک کې د یو غشتنه کړې چې په یوکرين کې د تراس کوونکو او پولیسو ترمنځ په خړډب کې د خلکو د وهل ټکول کېدو په اړه د څارنې وشي د سازمان نن په اعلامیه کې وویل چې د مظاهرو ضد پولیسو د څلور ورځې مخکې په کیف کې زیات شمېر اعتراض کوونکي نیولي او وهلي دي چې په هغه کې یوه ولس کلن نجلۍ هم شامله ده نن سهار په قاهره کې په دریو چاودنو کې 15 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر زخمیان شوي دي د ازادي اروپا رادیو خبريال وای د عراق په مرکزی ښار رمادي کې تر دوه ورځو نسبی قراري وروسته نن بیا چاودنی او د درنو وسلو ډزې پیل شوې ویل سوي چې زرهاو تنه د جګړې لسمې گاونډي ښار امبار ته تشتیدلې دي د ازادي رادیو خبريال وای په تلفاتو کې هغه ملکی کسان شامل دي چې لسمې د تشتې هڅه کوله ویل سوي چې د عراق په فلوجه ښار کې هم پوځي ځواکونه د ښار محاصره کړي او نشته روان دي او د پاکستان وی محکمې نن یو پاکستانی ولس له برتانوي د کفر په جرم په مرګ محکوم کړ
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنې خبري مجله کې اوریدل په هلمند کې چرواکي وایي د وژل سوي افغان خبريال نور احمد نوري د قضیه په اړه څېړنه کوي هر ورشاد نوري یوې سیمه ایز رادیو بوستا د دینی خبرونه برابرولې
د گاونډي سره عموما د ټول انسانانو سره خیګڼه کول خیر کول دا یو ډیره غوره او بهترینه خبره ده
د نور احمد نوري ورور د قاتلانو محاکمه غوړي
زه وازنی هله زما د چزما د ورور قاتلین تاسو پراته پیدا کی او په جزای ورسوي ډیر په بیرحمۍ باندې وژلې دي ډیر بیرحمانه په قتل باندې رسولې دي
د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ملي ټیم نن پاکستان ته به ساري ماتي ورکړه
نړیوالو ته یو ډیر کلک پیغام پری خو ان شاء الله وانسان به دروازه ته نړیوال پینځو سوري ځوانانو لوبو کې به یو بشپړ ټوب لرونکو شوادل لپاره یو کلک وګواخ وي ان شاء الله
په کونړ کې د دوو کورنیو ترمنځ زړه دښمنۍ په دوستي بدله شوه دغه پخلاستوي کورنیو څجمن وکړه
دیو دواله جانب د ورونو ما پایس زړه سره پی او نور به یو فرلد باندې په دغه موضوع کې هیڅ حق نه لري او دا موضوع د تل لپاره ختم شوه
د سوریه پر وضعیت هم په دې خبري مجله کې رپورت اوریدلای شئ په هلمند کې یو افغان خبريال له اختطاف کېدلو وروسته ووژل شو د هلمند چارواکو د دې قضیه پلټنې پیل کړي او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې له ټولو والیانو غوښتي چې د خبريالانو ژوند ته د متوجه غوښنو د مخنیوي لپاره خپل هڅې زیات کړي تفصیل د احمد شبر پر رپورت کې
د نیویارک ټایمز او په هلمند کې د بوس محلي رادیو د خبريال نور احمد نوري تر وشل وروسته د غورور رفیع الله قلم رسنیو ته وویل
زما یوازینی هله ساس خدغه د چزما د ورور قاتلین تاسې امنیتي او کشمیر قانون ته هدایت وکړي چزما د ورور قاتلین پیدا کی زما ټوله کورنۍ نن په غم شي لولې ده د عملګری ځوانانو ټوله دلته ورته جړل
نور احمد نوري د پنځنبه د سهار د لسو بجو خواته ل لشکرګا څخه ترې تم شو او د همدې ورځ په ماښام مړی د لشکرګا د شورمانو پسیمه کې په داسې حال کې و موندل شو چې په بوجۍ کې اچول شوی و د هلمند والی حاجی محمد نعیم له کشفي ادارو په کلکه وغوښتل چې د افغان خبريال نور احمد نوري قاتلان پیدا کړي
ورنه کشفي له څخه زه دا غوښتنه ما ده چې په لټنه وکړي باندې مثلا قاتلان په هر شکل کې چې به پیدا شي ولې دا پیښه په خوله په شهر کې شوی ده ساحه په شهر کې شوی ده قاتلان به په ونه شي
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار وزیر جلال نورانی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د نور احمد نوري پر وشلو ډیر خوشحالي دي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان له ټولو والیانو غواړي چې د خبريالانو د امنیت ته تضمینولو لپاره جدي هڅه وکړي
وزارت اطلاعات فرهنګ یې جدمن تقدیم میکنه ما از تمام والیای خود میخواهیم که امنیت خبرنگارای ما را تامین بکنند وزارت اطلاعات فرهنگ سوگوار است به خاطر مرگ ای اولین شهید در سال
نور احمد نوري په اصل کې د لغمان ولایت د په پاکستان کې دینی زده کړې کولې او د بوس په سیمه ایز رادیو کې د دینی خبرونو مسول
قرآن عظیم شان کې هم راغلي دي تاسو د خپل امسایا سره
جارز قربا چې ورتوي د سره نیکی کوي.
نور احمد نوري د بوسپور رادیو کې د منبر او محراب خبرونه مختوړه
سونه ازار نسی او هغه به چې
د کورنۍ غړي وای چې نور احمد نوري ته مخکې د وسلوالو لوري کوښونه شوی وو، خو نه هغه او نه هم د دوی کورنۍ له چا سره دښمنی لري. تر دې وړاندې په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بی بی سي او پښواک خبري اژانس خبريال عبدالسمد روحاني هم په مرموز ډول وژل شوی وو چې تر اوسه یې لا قاتلان نه دي نیول شوي. تر روحاني مخکې افغان خبريال اجمل نقشبندي په هلمند کې طالبانو وژلی وو.
موردل چې چرواکی وای په هلمند کې د افغان خبريال نور احمد نوري د قتل په اړه بحث غن کوي. ځوان خبريال نوري اول د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه نادرکه او بیا یې ورسته مړی و مندل سو. د په هلمند کې سیمیز رادیو بوست کار کاوه او د نی خبرونه ورته برابرولې. د وجلسي خبريال نوري ورور د قاتلانو محاکمه غوړي. د نوري وجنه د بل افغان خبريال عبدالسمد روحاني قتل تا ورته واري لري. روحاني د 2008 میلادي کال په جون میاشت کې اول د نامعلومو وسلو لخوا وتښتول سو او بیا په مرموز ډول وژل سو. د روحاني د قاتلانو د نیولو لپاره هم د هغه وخت والی ګلاب منګل او نور چارواکو د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وه د قاتلانو د پیژندلو لپاره هڅو ښه نتیجه ورکړې، خو تر اوسه نه قاتلان معلوم او نه هم د هغوی نمونه افشا سول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د کونړ د میشتو قومونو د یووالي سراسري شورا د شفاف انتخاباتو پر تر سره کېدو ټینګار وکړ. په کابل کې د دې شورا یو شمېر غړو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې پر مهال د رڼو او سرتاسري انتخاباتو تر سره کېدل مهم وبلل. تفصیل د ناجي صفي پر رپورت کې.
د شفافو انتخاباتو تر سره کېدو ته د خلکو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات به پرته له کوم خنډ نه په شفاف ډول تر سره شي. دا ځل د کونړ ولایت د قومونو یو شمېر استازي د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د دې شورا یو شمېر غړي د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات باید شفاف، سراسري او عادلانه وي. په کابل کې د کونړ د قومونو د شورا رئیس محمد فیاض صافی په دې اړه وویل،
اجندا صرف ځانګړې شوې ده څه قسم موږ شو کړی. موږ په افغانستان کې رڼا او سراسري انتخابات غواړو، تفاهم او اتفاق غواړو.
لدی مخکې یو شمېر سیاسي ډلو او مدني ټولنو هم د انتخاباتو شفافیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه، خو یو شمېر د سیاسي چارو کارپوهان بیا امنیت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په مخ کې لوی خنډ بولي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
زه فکر کوم هغه انتخابات چې موږ غواړو او ارماني انتخابات دی او په قانون اساسي راغلي دی، دا مو ناممکن دی. په دې وضعیت هم د امنیتي لحاظ نه هم د حقوقي لحاظ نه زموږ آگاهی دی خلکو دیر کم دی، کارتونه خلک ته توزیع شوی ندید دروسه. امنیت چه دغه مرکزونو ته ځان ورسوی او خپل رای آزاد استعمال کی، دا دیر مشکل خبره ده. ممکن دوه میاشت ورسته هم دا تهدیدونه دیر شي په افغانستان کې.
مولوی وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید لومړی د انتخاباتو امنیت ته جدي پام وکړي. شاوخوا یو میاشت مخکې د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ چې مرکز یې په امریکا کې دی د سړنې هیئت ویلي و چې که د افغانستان راتلونکي انتخابات غیر شفاف وي، په دې هیواد کې به سیاسي شخړې رامنځته کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. له بلې خوا یو شمېر خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د تقلب د مخنیوي په خاطر باید دغه کمیسیون د عامه پوهاونې پروګرامونه ډیر کړي.
په بلخ کې د مدني ټولنې فعالانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د بهرنیو څارونکو د حضور غوښتنه وکړه. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې ناامنی به درې ورکولو ځینې مرکزونه له ګواښ سره مخامخ کړي. نور د مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورټ کې.
د بلخ ولایت د مدني ټولنو لخوا د شفافه ټاکنو تر سره کېدو لپاره د 1993 کال په ټاکنو کې د ځوانانو د نقش تر نامه لاندې یو کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د بلخ ولایت د مدني ټولنو د 15 مختلفو بنسټونو استازو برخه درلوده چې د راتلونکي کال د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د بهرني ناظرینو پر موجودیت تاکید درلود. دوی همدارنګه وویل چې لا هم د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې د رای ورکونې مرکزونه د امنیتي تهدید سره مخ دي او ناظرین به ونه شي کولای چې د شفافه ټاکنو ترسره کېدو لپاره به د یادو سیمو د رای له مرکزونو څخه نظارت ترسره کړي. او په لرو پرتو ولسوالیو کې د ولایتي شورا ته ځینې کاندیدان د سیمې نفوس په خپلواک لري او د دې اجازه به ناظرینو ته ورنکړي چې د ټاکنو له بهیر څخه څېړنه ولري، بلکې دوی به د یو شمېر امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره هم توافق ته رسیږي او په انحصاري ډول به په یوه ولسوالۍ کې کمپاین پر مخ بیایي، کوم چې په تېرو ټاکنو کې یې تجربه ترسره شوې ده. او په اړه یې د همدې کانفرنس یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل: کوم کسان چې د نفوس خاوندان دي او سیاسي ملاتړي لري، یوازې دوی کولی شي په ناامنو او لرو پرتو سیمو کې ناظرین ولري، ځکه دوی معاملې کوي او په انحصاري ډول د یوه مرکز رایې خپلې کوي او هلته یې ناظرین هم
استول.
دوی وایي چې ناظرین کولی شي چې یوازې په امنو سیمو کې او هغه هم د ښار په دننه کې د ټاکنو له بهیر څخه نظارت ترسره کړي، کوم چې د تقلب ویره پکې کمه ده او په هغه سیمو کې چې په پراخه پیمانه یې د تقلب اټکل کیږي، د امنیتي ویرې له امله ناظرین نشي کولی هلته حضور ولري او خلک په کتلوي ډول د رای مرکزونو ته په لرو پرتو سیمو کې ورځي. په اړه یې ماریا رهین د همدې کانفرنس مسؤولې وویل: زما ځانګړې اندېښنه دا ده چې په کلیو کې هلته خلک په کتلوي او جمعي ډول د رایو مرکزونو ته ورځي او رایې د یوه کس په مقابل کې کاروي. د دوی حضور د ټاکنو لپاره ښه دی، خو د رایې کارونې طریقې نادرسته او رایې بې ځایه کارول. تر دې دمخه هم د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین او په دې ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صحاوي دفتر مسؤلینو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې لا هم د بلخ ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکونې او مرکزونو په لوړه کچه له امنیتي تهدید سره مخ دي. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې دا معلومات هم درکوي چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم نن د پاکستان ټیم ته په بیساره لوبه کې ماته ورکړه. خو ترګه مخ کې نور مسایل څېړو. د افغانستان د لوی سرنولي چارواکي وایي چې د دوی نوې څېړنه ښیي چې د یو شمېر رسنیو لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه ورستي تبلیغات د ایشیا فاونډیشن او ایساف په مالي مرسته خپرېدل. د ازادي رادیو خبريال ناجي صفي د لوی سرنولي لویان بصیر عزیزي سره مرکه کړې. په پیل کې د دوی د تحقیقاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
لوی څارنوالی د هغو سوداګریز اعلانونو په اړه چې په ځینې تصویري او صوتي رسنیو خپرېدل او د افغانستان د خلک په نامه د افغانستان د حکومت څخه غوښتل کېدل چې له امریکې سره امنیتي تړون ژر تر ژر لاسلیک شي، دغه موضوع د افغانستان د لوی څارنوالی لخوا تحقیق شه او اوس هم تحقیقات او څېړنې دوام لري. په تحقیقاتو په برخه کې دا ښیي چې دغه موضوع ترشاد ایشا فاونډیشن او ایساف مراجع دي چې دغه اعلانونه مالی تمویل کوي او د افغانستان د داخلي تلویزیون لخوا دا نشریږي. د افغانستان د لیسانوالۍ غوښتنه د ټولو مطبوعاتونه دغه دی چې هیڅ وخت یو موضوع حقیقت ونه لري او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ هغه موضوع ونه وشي او د خارجیانو په مالی بودیجه کې دا نشریږي. دغه نه دغه نشرات نه دوی دا وکی.
بلی عزیزی صاحب، کومې رسنې په دې کې ښکیل دي؟
کوم موضوع چې اوس افغانستان د لسانه والی د خواسیرن لاندې دا د تلون تلویزیون موضوعات دي او د کلیت رادیو دا دغه موضوعات موږ سیرنه کوو. په دغه دوه برخو کې دې دغه نشرات نشر شوي دي چې تجارتي اعلانونو په نامه نور مونور مسائل نشریږي چې د افغانستان د خلکو په نامه د حکومت نه غوښتل کیږي چې د امریکای سره سم وزر کیږي با ترون امضا شي.
ستاسو اقدامات به لدی ورسته سي؟
زموږ ورسته اقدامات دا دی چې د افغانستان ټول مطبوعاتو نه دا دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې خپل اجرات ولري او هغه کسان چې دغه موضوعات په مطبوعات کې نشروي ورسره قانوني چلند کیږي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وو. د یادونه وړ ده چې ایشیا فاونډیشن او ایساف د لوی څارنوالۍ د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې د دوو کورنیو ترمنځ زړه دښمنۍ په دوستي بدله سوه. تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
په افغانستان کې د شخړو د اواري کمیسون په دې وتوانېده چې په کونړ ولایت کې د حاجي محمد ایوب زرین او حاجی تورخان کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنی په دوستۍ بدله کړي. د دې شخړې د اواري په موخه د پنځمې په ورځ د ننګرهار په سپینې ماڼۍ کې جرګه جوړه شوې وه. دا دښمنی هغه مهال رامنځته شوې وه چې شاوخوا درې کاله وړاندې د کونړ ولایت قومي مخور ملک زرین له څوارلس تنو سره یو ځای په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شو، چې د ملک زرین کورنۍ د دې پیښې شک پر مقابل لوري د حاجي تورخان پر کورنۍ کاوه. د شخړو د اوارې د کمیسون مشر اسدالله وفا وویل چې د کابل نه له ده سره راغلي پلاوي او د ننګرهار او کونړ قومي او ولایتي مشرانو له دواړو لورو سره وغږېدل او هغه دښمني چې له تیرو درېو کالو راهیسې د یادو کورنیو ترمنځ پرته وه اوارې کړه.
بهرحال د دې لپاره چې دا موضوع نوره اوږده او بدی او بدرنګۍ ته ونه رسیږي، د ننګرهار ولایت او د کابل څخه او د کونړ ولایت او د کابل څخه زما سره راغلي درنو مشرانو په همکاري هلو ځلو دې نتیجې ته ورسېدلو چې د حاجي محمد ایوب خان زرین ته زړه سپیناوی وروسته دا بدي په دوستي بدله شوه، او د تل لپاره به انشاءالله دی بابا دی به دواړه جانب د ورونو په حیث ګزاره سره کوي، او نور به یو پر بل باندې په دغه موضوع کې هیڅ حق نه لري او دا موضوع د تل لپاره ختم شوله.
دواړو خواوو د جرګې له ګډونوالو څخه مننه وکړه چې د دوی زړه دښمني اواره کړه او ژمنه وکړه چې د جرګې پریکړې ته به درناوی لري او په راتلونکي کې به هیچا ته د دې اجازه ورنه کړي چې د دوی ترمنځ ستونزې راولاړې کړي.
دا نن ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې موږ سره یو شو او الله تعالی په موږ باندې فضل او رحم وکړه، او زمونږ د تور رئیس د کورنۍ دغه معامله چې دغه نن حل شوله او خلاص شو د انده د پاره د ابادی او ټکی اور تکي خو ده شو. بلکې زبر خبرو کوم چې زمونږ د دې په منځ کې نه پد باندې چا زور کړو نه په ما باندې چا زور کړو چې کوم خبر دلته راوستلی وو. مثال کې زنجیر را باندې چله په خپل خوخ هم کلی دي.
دا چې مخ کې حاجی صاحب حاجی ایوب زرین په خپل خبرو کې وو هلي د نن نورستو ان شاء الله زمو د په منځ کې د سی یو مشکل نو چې یا په زما د انتقاد غوتو یا ماته د انتقاد غوتو منګه په خپل خوخ سره یو شوی پخپل خوخه دی زیات راغلی او د دغه مشرانو په حل زل راغلی چې هغه څونه حل زل کلی دا غوی نظر ډیره مننه کومه.
په افغانستان کې د شخړو د حل کمیسون چارواکي وایي چې د ملک زرین او د یوې بلې کورنۍ ترمنځ هم ورته شخړه موجوده ده چې دوی پرې کار روان کړی دی او په نږدې وخت کې به یادې کورنۍ هم د یووالي په ټغر سره راټولې کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم نن د پاکستان ټیم ته په یو بیسار لوبه کې ماته ورکړه. که څه هم د دې لړۍ دوی مخکنی لوبه پاکستان ګټلې وي، خو نننې لوبه ځکه بیسار بلل کیږي چې د دوړو ترمنځ توپیر خورا زیات وو. یعنی افغانستان د لوبه د 244 منډو په توپیر سره وګټله. لومړی لوبه افغان ټیم پیل کړه چې په 500 اورونو کې 268 منډې جوړ کړې او پاکستان ته د 268 منډو هدف ورکړ. خو د پاکستان د ټیم لوبغاړي ټول په 300 اورونو کې وسوځیدل او یوازې 250 منډې جوړ کړې. احمد تکل د نننې لوبې او د کرکټ په برخه کې د افغانستان د نورو بریاوو په اړه د کرکټ بورډ له اجرایوي مشر ډاکټر نور محمد مراد سره مرکه کړې ده. ښاغلی مراد، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې د پاکستان په وړاندې له تیرو دوو ماتو وروسته د نننې ناڅاپي بریا علت څو؟
دما په نظر دا یوازې ناکافي بنی شوې جناب اکل صاحب. دا غدي یو کال را پدی خو د پلانونو برخه د منګ او تاسو ما یادېږي چې منګ پدی باندې خبري هم کړې وي چې د افغانستان دی ځوانانو لپاره اوږدمهاله پلان او بل اخر نتیجه دې ته ورسېده. او که چیرې موږ تیر لوبي ته هم وګورو، افغانستان ډیر نږدې اوسي ځان کړي افغانستان ته بریا ورکړي، خو په اخر کې موږ یو سیستم سره مخ شو او غم شاید علت دا اوسي په لاهور کې پاکستان لوبډلې ته ماته ورکول په خپلو کنډیشن کې یا په خپلو شرایطو کې ډیر سخت وي. افغانستان نن په ډیر قوي اعظم سره او په ښه تکړه پلان سره، البته دا هغه پخوانی دو لوبونو د تجربې پاخستلو سره میدان ته کوز شو او یو تاریخي ماتې ورکړه او نړیوالو ته یو ډیر کلک پیغام پریښود. انشاءالله افغانستان به در ورته په نړیوال 500 ورځو ځوانانو لوبو کې به د یو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره یو کلک ګواښ وي انشاءالله، او هڅه به مو دا وي چې په سترو بریاوو سره د افغانستان بیرغ په استزاد راولو.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د ټیم د روزونکو او ترنرانو په اړه لطفا معلومات راکړئ چې څوک دي.
یو بل خوشاینده خبر هم دغه د سیمونګ لپاره د غټه لاسراوړنه دې تر څنګه ملي لوبډله یا د مونږ مسکلن لوبډلې خل لاسراوړنه درلودلې نه یوازې دلته بلکې په آسیا کپ کې مونږ سریلانکا ته ماتې ورکړه. هغه بل بشپړ غړي لرونکي هیواد دی. د مونږ ټول روزونکي د دې ټیم افغانان دي. هغه د فزیکل فټنس یا د فزیکی جوړښت په برخه کې ده، د فیلډینګ او بیټینګ او دا ټول یا توپوهنه او توپ نیونې په برخه کې څلور روزونکي ورسره دي. څلور سره داخلي روزون کې دی او ځینې د دې په خوا د ملي ټیم په کتارونو کې هم برخه اخیستلې وه. یو پکې دولت دی او ستاسو مونږ تیز توپ اچونکی او سیواکن هم یو له بهترینو روزونو د افغانستان څخه ده. او د دې تر څنګ ولی امین داسې هغه په مختلفو برخو کې له ټیم سره کار کوي او زمونږ ډاکټر سي هم دغه هم د افغانستان داخلي ده. یعنی دا ټول تخنیکي ټیم د دې نولس کلونو ده، ټول داخلي ظرفیتونه دي، د زمونږ داخلي استعدادونه دي. دا په خپل وار سره یو ډیره غټه لاسراوړنه ده. د دې تر څنګ ملي لوبډله د زمونږ نولس کلونو خلاصراوړنه ولې کړې مونږ ته دا کیسه ان شاء الله دغه زمونږ روزونکي به آینده کې زمونږ ملي ټیم ته هم په درد خوري او خدای کول ته خپل خدمات وکړي.
ډاکټر صاحب مراد، د افغانستان د کرکټ بورډ یو ډیره مهمه جایزه د آسیا په کچه هم ترلاسه کړې. زه خبرې ملوته غواړم چې اوریدونکو ته هم تاسو په دې اړه معلومات ورکړي.
تکل سب ډیر خزیره هم ترلاسه کړو. نن افغانستان د لومړي ځل لپاره البته یو جایزې ګټونکي کېږي په یو سطح باندې، خو تر هغه زیاته خبره دا و چې هغه تر ټولو مهمو جایزو کې افغانستان ګټونکي اعلانېږي. چې افغانستان په آسیا په سطح تر ټولو ښه هېواد وپېژندل شو، چې هغه ښه د پرمختیایي پروګرامونه پلي کړي، چې هغه کې داخلي کرکټ او میدانونو جوړول دي، همدغه د لوبغاړو لپاره پرمختیایي پروګرام دی. د دې تر څنګ یو بل ډېر غټ پروګرام چې هغه د مونږ د نسکلونو د ټیم له بریاوو سره هم ډېر تړلی دی، هغه داسې تر ټولو ښه پروګرام د ځوانانو لپاره، یو اوږدمهاله او دوامدار پروګرام د ځوانانو د کرکټ لپاره. د هغه ګټونکي هم د آسیا په سطح اعلان شو. دا په دې معنی ده که چېرته مونږ دغه دوه غټ پروګرامونه خو د آسیا په سطح مونږ اتلان یو، انشاءالله په عین وخت کې مونږ اوس دې ته کاندیدوي چې مونږ د جهان په سطح اوس مسابقه وکړو د نورو هیوادونو سره په دې دواړو میدانونو کې. هغه کې دا نور ټول بریا زمونه هم شامل دي. نو په دې هیله چې مونږ وطنوال مونږ ته دعا وکړي چې افغانستان دا غټ انعامونه یا دا غټ بریاوې
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر ډاکټر نور محمد مراد و چې د افغان ټیم د بریاو په اړه خبرې کولې. افغانستان نن له پاکستان څخه نننۍ لوبه د 214 منډو په توپیر سره وګټله.
کرکټ ملي لوبغاړو د 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 کرکټ ملي لوبغاړو
د سوریې اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم له پلاوي سره به تر هغه وخت چې دمشق د انتقالي حکومت په اړه د جنیو د لومړی غونډې فیصله ونه مني مخامخ خبرو ته کښېنني. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې جګپوړي استازي لختر ابراهیمي ویلي چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون له استازو سره به جلا جلا وګوري. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر ابراهیمي وایي چې نن به د سوریې د اپوزیسیون او حکومت له استازو سره جلا جلا کتنې وکړي. د اپوزیسیون یو استازي وویل د دوی پلاوی به د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم په مشرۍ د حکومت له پلاوی سره تر هغه وخت مخامخ خبرو اترو ته کېنني چې دمشق د جنیو د لومړۍ غونډې پریکړې ونه مني. د جنف په لومړی غونډه کې چې د 2012 کال د جون په 13 نیټه جوړه شوه، په سوریا کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. د اپوزیسیون د استازي رويټر خبري اژانس ته وویل دوی د ملګرو ملتونو منځګړي ته ویلي دي چې رژیم باید د پروسګن کانفرنس پریکړې ومني، کنه دوی به ورسره ونه ګوري. د دوړو خواو استادو د چهارشنبه په ورځ د سویس په مونترو ښار کې د سولې د کانفرنس په پرانستون کې غونډه کې هم د غونډې د باس پر اجنډا په ښکاره له یو بل سره شخړه وکړه. د دمشق پلاوی ټینګار کاوه چې د غونډې اصلي تمرکز باید په سوریا کې له بهر د افراطي تروریستي ډلو پر فعالیتونو وي، او د اپوزیسیون ډلې ملي ائتلاف غوښتنه کوله چې خبرې د موقت حکومت د جوړېدو او له واکه د ولسمشر بشار اسد د لری کېدو په اړه له بحثونو پیل شي. خو رژیم دا غوښتنه په څرګنده سره کرخه بللې او رد کړې ده. د مخامخ خبرو په درشل کې پرون د دواړو خو واستازو یو بل ته پیغورونه او کنایې ویلې او د ملي ائتلاف مشر احمد الجربا په یو خبري غونډه کې د اسد رژیم مړو باله
وقد تاكد لنا ولكم انه نظام ميت وفي بلادنا يقولون
موږ او تاسو ته روخانه ده چې رژیم مړ دی او زمونږ په هیوادونو کې متل دی چې وای لمړی سره کخه کوي نو خخ کړه خو له داسې رژیم سره چې د ملي وقار نخه هم نه لري څه ګڼه کولای شو زه فکر کوم چې نړیوالو اوس دا منلې چې اسد به په قدرت کې نه وي او باید نه وي او زمونږ لوري موږ پتیلې چې راتلونکې ته به ګورو د آزاد او سوکاله سوریې راتلونکې ته
العامره المزدهره
تکل شوی و چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازي به نن د لومړي ځل لپاره په ژنیو کې د مخامخ خبرو اترو لپاره د یو میز شاته کینی سو د سوریې د تیرو دریو کلونو کړکیچ پاتور سوي
د سوریې پر وضعیت مو رپورت اوریدل له دې سره اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ته رسیدي ورستی خبری مجله چې د ماشام تر او بجو دوام کوي ل سید سمیع عباس خبرې چې تازه راپورونه خبرونه او نور